اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د نیمې نړۍ او بشري حقوقو اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. خو اوس په موکړې لانډو خبرونو ته د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د په خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ یوې غونډې ته په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تېره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوې او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې هیڅ یو هیواد ته به هم له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی په متحده عربی اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تېرې دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د 35 کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یوه کمپ کې د زړه د حملې له کبله مړ شوی. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفانی ګلینګز کی په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستای چلند غندلی او هغه د زورونی او ډارولو یو عمل بللی. د سټیفانی چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته کار کاوه، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه ویلي چې طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې دې ته یې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په تړاو د طالبانو د خپلمنځي لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د ژورنالیستانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې محلي او بهرنۍ خبریالانې دواړه د طالبانو لخوا په نښه شوي او ښځینه خبریالانې بیا د ناوړه چلند او زورونې ترڅنګ په راپور ورکولو کې له لا ډېر محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې خبریالانو ته یې د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په 40 کلنه موده کې د بیرته فعالولو هڅو نتیجه ورنه کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز د میندوارو او نوې زیږیدلو ماشومانو درملنې ته ادامه ورکوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیایي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تیره اونۍ له 150 زیات قابلګانې په کندهار کې له 8 میاشتنی کورس څخه فارغ شوې. او په ایران کې د اعتراض په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مژگان اعلان لودي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو د دې پروګرام په سر کې واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک ښودلی دی او په یوه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په بادامباغ کې د یوه نندارتون پر مهال تایید کړي چې د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې داسې کړنې نه دي ترسره کړي چې د ولس قناعت حاصل کړي. دغه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې شته. د دې ترڅنګ نور راپورونه خبرونه هم زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. ادرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio ادرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شي. اوس هم راځو اونیزو خبرونو ته. نیمه نړۍ او ورپسې هم بشري حقوقو پروګرام له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11مه د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او نجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د نجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د نجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره نجونې په بېلابېلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د نجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بېلابېلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د نجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښوالي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کېږي، بلکې د دغه هیواد نجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محرومې دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو نجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې د کار کول لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دی او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکنم در کابل. نه خانه چیزی ندارم، سرپرست شرمستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5 روپم کار کنم، خدای خواهش کنم میکشم. ما مجبور است خانه چیزی ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوي ښار کې د افغاني جامو دوکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ یې د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
له بده مرغه که زه وایم په افغانستان کې د کمکۍ نجونو او د مېرمنو وضعیت ډېر خراب ده. یو خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي، او بل کومې کمکۍ نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم، یعنی محدود هغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سړک په غاړې سوال کوي، یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده، یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپله فکر وکړي، کله چې یوه نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی سي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو المانتنه به مانوي.
د انجلی باور وکړه څوله چې تندل سکلو د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي. نو دلته ار کوم مالک چې راځي، یم کوم څوک چې راځي د پوجو څخلي دي ته په بدله چې یو ډیر هغه لیدي زه چې تیږم ورته ګورم، یعنې ما غیر عبدانه چې برداشت کولی. یعنې د دې فامیل کې د دې ورور به څوک د دې پلار دین مور هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنی بېخي ورته زهر وګرځي په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي سایمه خوګیرنی وایي چې لشپګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونه شي.
د افغانستان د جرګه عمده سوزه د فعلاً لپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي. څنګه شپږم نه پورته تر دولسم پورې اکثر چاکې خو کمدا دیول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي ورته ټول لاسرسی نه لري ځکه په لرو پرتو سیمو کې نش کولی چاکې چې مکتبونو ته لاړ شي یا د فاصلې د وجې یا مثلا د نورو مشکلاتو له وجې دوی نش کوي د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لېږي او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی اقتصادي ستونزې ډېرې دي نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې د سرک سر کارونو کې یا شاخه کارونو کې مثلا سرک سرګدایو کې چې دا ډېر خطرناک کار دی اکثره جرګې په دغسې حالت کې مثلا وړي کې نه پوهېږي ډېر ظلمونه ښکار کېږي تجاوز پې کېږي مثلا د سرک سر جنګې ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې نو دغسې ستونزې د افغانستان جرګې ورسره لاسو ګرېوان دي د دودو تر څنګ طبعاً پوس هیڅ ستونزې هم لري
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل شوي دي
د افغانستان ماشومان لکه د نورې نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري د دوی اولنی حق د ژوند حق دی او مثلا چې دا باید تامین وي د امنیت نظر او فکر نه کوم دا اوس هم هر څه کې د جا شته انتحار شته دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی په کور کې د ډوډۍ نه لري دریم د دوی تعلیم حق دی چې مثلا فیلن دپاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي نشته یا د شپږونه پورته یا که د لاندې مهې ستونزې او مشکلات شته نو دا هغه ستونزې دي چې جنکۍ لري اکثرا په کم عمره عمرونو کې دو وادونه دي چې دا بله جدي ستونزه ده چې مثلا د اتلسو نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنکۍ په اطراف کې ودېږي چې دا بیا خپله په آینده کې چې کله دو مور کې کېدو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي کله کله دغسې وړې جنکۍ په بدو کې ورکول کېږي کله په بدل ورکول کېږي دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي مخکې ځان شو خپل قانوني سن یعنې اتلس کاله پوره کېدو ورسره لاس ګرېوان دي او ورسره مخ کېږي
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عمل لري په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې نه ځای نه شروع کیږي کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسېږي دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولنه جوړیږي منم چې اقتصادي عامل ډېر مهمه دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاري وکړي اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې هلکان ته په بله سترګه ګوري د دې نه د نجونو دغه موقف په ټولنه کې تعینېږي موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې د نجونو په مقابل کې تبعیضي چلند د کورنۍ نه ګورو د ټولنې نه ګورو او د حکومتو نه ګورو
اغلی صافۍ تر ټولو زیاته ګیله له اوسني حکومت څخه لري وایي کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او نجونو په حق کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی
دا اخری اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محرومي کړي دی یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی د اوږدمهال ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري دی به په آینده کې بغیر د دې چې خپله بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه وسیږي دی به د رواني نگانه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک وسیږي ولې شي تل به د یو وړي کې ویلې د پاره باید یو چاته لاس اوږد کې چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي د خپل یو لویه بدبختي ده او د ښځو ژوند آینده ته به ډېر لویه صدمه ورسیږي کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینې برابرولو لپاره غږ پورته کړي تر څو چې موږ وشو کولی یو سالمه ټولنه ولرو په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي باسواده مترقي په خپل مټ ولاړ په اقتصادي استقلال لرونکي په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هیواد ودان کړي
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټره خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
سر باندې داسې درانه پیچ وړي نو معلوم داسې دغه شپه هغه وده ونه کړي کوم چې باید وی کړي. وده ونه کړي دا پروسه کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولی شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته نه ورکوم. یو نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي. برعکس د بله فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته ورکوو. تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو ځکه چې هلکان د غورو ضرورت نه لري. ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او غورځي هم شیدې ورته ورکړي. د دې لپاره باید تر شپږ کلنۍ اته تر اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره نادره ده. د مرګ وروسته کچا دې موږ په هېواد کې همیشه زیاتې وي خصوص په کلیو باندو کې چې دوی له ماشومتوب نه لاس نیسه غځي وي. نو علت یوازې له هغه کمکینې نه شروع کېږي. دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته به ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوي دي؟ البته
ډېر زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډېره یوه حیاتي خبره ده چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي، په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته، او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي، او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلی دی چه پا امنیت بانده بحث کرده در چه جهاد ورتوایو دی جهاد دی بلشی لپاره نده دی امنیت لپاره دی جهاد دی تجاوز لپمانان دی جهاد دی دفاع لپاره دفاع امنیت ده دی عدالت تینگوال پا خپل دی امنیت لپاره ده او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده د کورو ته نه ننوتل نه دننه کېدل دا په خپله امنیت ده او حکومتداري ده د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم آیت شریف ده دا په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د پخپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا و مسایلې لکه د ایمان امنیت ایمان باید مسئونه اوسي یا په خپله د ځان مسئونیت د نفس مسئونیت چې دا جهاد اکبر و از غره باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا د خپل ځان مسئونه وساتي په خپل نفس باندې حاکمه اوسي د امنیت نه ولی جهاد از غره چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل د هیوادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري همدا ده چې امنیت تامین کړي عدالت بلکې کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعد کړي ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په ارادې وسواره دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقي مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي یا وظیفې نه یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصله دي په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي هغه مجرمین دي هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کېږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایه قوې د لوی څارنوالي د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس پاسې سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلت څه ده
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې په بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي د سیاسي اراده نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دیتا ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ست موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
در نگڑ پی غور چی در نگڑ پی غورا.